بازم سلام و مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبان خپل زور و خو نه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه به له خپل خبریاله نور معلومات واورو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ټول غړو پرون نږدې له یوې میاشتې وروسته د لومړي ځل لپاره سره وکتل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وایي سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو ترسره کیدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې ښایي په اروپا کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر زیات شي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د دې غونډې په اړه د طالبانو ویان محمد نعیم وویل
د یادونې ده چې دا د بیت الافغاني مذاکراتو د افتتاحیه غونډه وروسته د دواړو سیمو تر مابین دوهمه عمومي ناسته وشته سره شوله او دوه ساعته یې دوام درلود. په شپږو بجو شروع شوه د ماښام تر اتو بجو پورې.
بین الافغانی خبرې په قطر کې د سپتمبر په 12مه پیل شوې. په پرونی غونډه کې د تماس ډلو ته دنده وسپارل شوه چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ستيفانو پونټیکورو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي لړو ته د دې کتنې په اړه وویل
اورمند د تاریخوالي د عاجل کمولو او د یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې وکولې چې د تاریخوالي پر کمولو باندې نظارت وکړي او د ټولو خواو د اعتماد وړ او د منلو وړ وي.
خاغلی هیواد د میکانیزم په اړه چې پرون خبرې پرې وشوې نور توضیحات ورنکړل، خو ویل چې د ناتو ملکی استازي څرګنده کړه چې په قطر کې باید ژر د طرزالعمل پر سر خبرې نهایی شي او مذاکرات بل مرحله ته داخل شي ترڅو د بشر دوستانه اوربند پر رامنځته کولو تمرکز وشي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوه پای لوبې وشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه او پای لوبې د مازدیګر په شپږو بجو او د خزینه او د سهار لخوا
د شاهین آسمایی او سیمور غربوز د مسابقه تر سره کیږي. همدا راست د انجونو تیمونه هم مسابقه سیم فاینل پای ته ورسیدن. د هرات منتخب تیم او د کابل کلب تیم د جمعه په ورځ د لس بجو مسابقه تر سره کیږي.
د افغانستان فوټبال د غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تللې دوهمې نیټې پیل شوې او د خزینه فوټبال لیګ سیالۍ بیا یوونه وروسته تر دې شروع شوې. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره امپرلت وهلې. نن د اعتراض کوونکو درېمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تیر میاشت د سړک د غاړې تر یوې 14 وروسته ونیول شول. دا اعتراض د دوشنبه پر ورځ په لسګونو میرمنو د عده تاخیل په سیمه کې پیل کړ. پرون نارینه پرلت ته ورغلل. له میرمنو یې وغوښتل چې دوی خپل اعتراض پای ته ورسوي او نارینه به ادامه ورکړي. وزیرستان تر 2014 میلادي کال پورې د افراطي سیمه ایزو او نړیوالو وسلوالو مرکز ګڼل کېده. د پاکستان پوز په 2014 میلادي کال کې هلته له افراطیانو څخه د سیمې د تصفیه کېدو لپاره عملیات پیل کړل. د قرغزستان د ولسمشر ویان د وای سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. خایدا اعلان یو ځل بیا په دې هیواد کې د بحران سبب شي. د ولسمشر ویان دا خبره وروسته تر دې کوي چې د دې هیواد نوی صدر اعظم صدر جباروف له ولسمشر جینبیکوف سره پرون وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا و چې جینبیکوف وهڅوي چې د سیاسي بحران د له منځه وړلو لپاره استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 3000 کسان پر کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیری پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان جک پوری ساينس پو سومیا ناتان پرون د ټولنیزو رسنوی وی غونډې ته وویل چې معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي او زیاته کړه چې موږ باید خوښونه وسو چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او محلي حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایروس د چټک سرایت چې د دوبي په وروستیو کې بهیر بیا پیل شوی مخه ډپ کړي. په فرانسې کې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس او اتو نورو ښارونو کې د څلورو اونیو په مخه د شپې لخوا ګرځبندي اعلان کړل. سر له شنبې به په دغو ښارونو کې خلک مجبور وي چې د ماښام له 9 بجو د سهار تر 6 بجو پورې له کورونو ونه وځي. د اسپانیا په کاتالونیا سیمه کې به هم د راتلونکو 15 ورځو په مخه ټول رستورانتونه او بارونه بند وي. حالان هم ورته بندیزونه لګولي او پر دې سربیره د الکولي مشروباتو پر پلور د بندیز تر څنګ په عامه ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري کړی دی. په ټوله نړۍ کې تر پرون پورې له 8.5 میلیون زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي او له امله هم نږدې 1.1 میلیون کسان مړه شوي دي. او د هند کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې به نن رایل چیلنجرز بنګلور له کینګ 11 پنجاب سره مسابقه وکړي. پرون دلی کیپیټل راجستان رایلز ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د هند د کرکټ غوره لیګ د ټولې نړۍ تر ګردو ګران بیا لیګ دی. په دې لیګ کې سقل د افغانستان درې لوبغاړي لوبیږي، راشد خان او محمد نبی د سن رایز حیدرآباد لپاره او مجیب الرحمن د کینګ 11 پنجاب لپاره. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولیدي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا او ازادي رادیو ټکی کام ولاندې په خبرونه کې به واوري چې ان طالبان وایي د هلمند مرکز لکرګا د نیولو نیت نه لري او نه د نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبان خپل زور و خو نه توانیدل چې د لکرګا ښار ونیسي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه به نور خپل خبريال هم واورو. د هلمند له جګړې سره د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاو یو شمیر غړوي لکه چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام مومي، خای له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي.
نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
په دې اړه مو چې دغه ګواښ څومره جدي دی سیاسي چارو دی وکتونکې نظر اخیستی. په نورستان کې پرون ولسی خلکو هم د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ.
ریاست د سیاتیامو په نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لارې د نورستان بندو تر څو چې موږ مشکل د مرکزی ادارې توجه نه کړی چې تاسو یې امر کوځي د انسان د ژوند مسله.
په نړیوال موضوعاتو کې باورې آذربایجان وایي د ارمنستان د نن هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کېدې. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې
سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، هغې راځي چمچ په نوم یو بل غټ غټه مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته وایي.
که غواړې د مهاجرو مرغانو په اړه البته په افغانستان کې نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه مه هیروئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو له بلې اونیز خبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د هلمند بورستی امنیتی وضعیت. طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت یې نو کړی او نه هم دا نیت لري. خو په هلمند کې طالبانو څو ورځو را په دې خوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. لومړی به لښکرګاه ته لاړ شو، خپل خبریاله به واورو. الیاس دایی هم دا شیبه له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، که راته ووایي چې اوس له هلمند وضعیت څه ډول دی. په هلمند کې څو ورځې پرله پسې ناکرارې ورځې وې، طالبانو بریدونه زیات کړي وو.
ورځ
بله دا غوس چې زستاسو غږ اورم تاسو غږ راځي تر شام هم غږونه اوریدل کیږي زه نه پوهیږم چې دا غږونه د دزو دي د څه شي دي بله
دا غوس تاسو را خبرې کوم دا سره هغه څه باندې د دې تصویر و په لور کې انځش دی راځي چې تر تاسو جګول اند و اوس هم دي چې رښتا هم جګړې نه دي کړې دا جګړې معمولا د لکنې او ځې په مربوطات کې د دې په مربوطات کې د فار په یوه دې کې نه کېدلی چې د دې څخه راځي د مرکز نه د دې ټول په واسطه باندې د دې څخه ټول په واسطه چې مرګندې څخه لا باندې ځونه لا تاسو کې خال خال دې او دې کې دا که زه غوښتل څو ورې دا لري چې څو ورځې وروسته دا څنګه فار فار اورې چې دلته او اول میدان کې
هغه افغان لوړپوري چارواکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر در غلیو د کوماندو ځواکونو عمومي قماندان مالته او دوی ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دا د همدغو عملیاتو یو برخه ده
بلې چیرې ورته د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد ویل چې د افغانستان زګر د خپل کوم لاټاک څخه د لیګ مول خالي کې ماره دي او یا په ناوی د څه د کوم چې بیا د سار د لټي او درنه او چې په سمر باندې کې دي عملیات په ان کې دي کمانډو ځواکونه او راغلي دي یو مو څه جن منابع او تایید راځي افغان کې ماډو خپل ټول څه د لیګ کې دي د تعداد عملیات په ان کې او دغره دي په ناوی د خالي کې عملیات په کې دي د مخابراتي شبکو د خرابوالي له خاطر موږ د دقیق معلوماتو پر اساس ویلې موږ ځانې پلي ما د مرګ واسطه کې څه د مرګ خبرې وکړه د ورمن د والي او د تاسو مرګ واسطه ویل چې تیر شپه د ده د په مرګ نازي او نګري د کلي په طالبانو د لکټن دایم په پارټي کې د بارونو یو ځان کې کوم کوښښ چې تلفات دي چې د دقیق ارقام
په دې معنی چې دوی دا تاییدوي چې په دغه بمباریو کې له بهرنۍ ځواکونو هم د ملاتړ غوښتنه شوی یعنی بهرنۍ ځواکونه هم په دغه بمباری کې ښکیل دي
بلې نور څه ور مورز د بهرنۍ ځواکونو عمومي ویان په افغانستان کې د یو څه لارې وړي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ چې د ګلمن چې نه ادا ارګیډیا او تر دې وروسته د افغان ځواکونو ملاتړ کوي
د بيزاشو په اړه کراته وای چې دغه جګړه روان وي عملیات روان وي خو ډیر خلک به وسم بيزای کیږي آیا دغه بهیر وسم روان دی او ورسته شمیرې څه وای چې څومره کسان بيزای شوي
د څه شي د مخ کې د لکړه فار د لیټ میچ په خاطر د بلان درما او د فاکر مشهید مثلا یو معمول د چې وسم یو یو تخنیک خلک راځي او خپل لمرني کې چې وسایل مالیو کې تکام پر شو په کوڅو کې خبرې کوي دا د هیډ یو څه کمې کړو دی د خپل شمیر څخه خبرې دی اما د مجرمو ریاست وایي چې د رپورټ شمیر چې دغه سیمې ته ځین عام دي له سردا تر اخلي دي یو ځره تل شي
له دوی سره څنګه د مرستو بهیر څه ډول دی او سره مرسته کیږي دوی خو د خوراکي مواد او د غراد سرپنا په برخه کې بل ستونزې سره مخامخ وي
بلې نو رسې موږ چې د خلکو سره خبرې کړې دي وګړي د دې غوښتنې سره لري یا دې غوښتنې چې یو څه نه کړی چې دوی ورته د تاداشي او یا دې ورسره د خوراکي توکو او سرپنا مرسته وکړي تیر ورځ د ژوند د والي په مشهي باندې یو استراري غونډه هم د ماجرون د سپور د سر دمبي په خاطر د مرستندې د اروز سره پیل ده دوی ژمنه کړې چې په نن په سبا کې به د مرستو بهیر پیل کړي خو تاسو ښکاري چې لشکرګاه ته ځدېره لار د طالبانو په لاس کې ده هوا د لارې دوم د کورنۍ ته د مواد انتقال اسانه مثلا نه ده امکان لري د مرستو بهیر تور سره وګورل دي او شریل
یو ورسته موضوع چې د هلمند له جګړو څخه د دوړو لور ته د مرګ ژوبلو دقیق ارقام نسته یا تخميني ارقام ولې علت څه دی اتمن مرګ ژوبله خو ډیره زیات یو په دڅو ورځو کې
bale bale nur sahab mus che de charwak par khabir ko hui na dakhal arq khawna hum dakhal khan dakhal de arq de tarafat de ki kaam markawal ki khu idha kidi yo ballo rai bale matlab da che panaskarga ki emergency ko jama bus pro khun دا دواړه د بسترون له مخې داسې دي د ټپیانو څخه چې د ایمرجنسي روغتون ځینې منابع ویلي په شرط زما سره په دې خاطر خبرې کولې چې اجازه یې نه درلوده. دوی ویل چې ایمرجنسي کې دوی هغه خیمې درولي هغه خیمې د ټپیانو ډکې دي چې په دې کې ملکیانو هم دي، طالبان هم دي او د حکومت اساتیر هم دي. په روغتونونو کې ګنجایش د ټپیانو نشته.
بلې الیاس دایي کور ودان مننه، مفصل معلومات مو ورکړل. د دې لپاره مو هم دغه معلومات مهم دي چې اوریدونکي مستقیما د همدغه د جګړې له ځایه خبر شي. پرون موږ په اړیکه کې له ښاغلي دایي سره ستونزه درلودل، خو بیا هم د هلمند جګړې په اړه به ورستي معلومات تاسو سره شریکو. په همدې جګړه کې بیا هم تم کیږو. طالبان وایي دوی د هلمند مرکز لخرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود، خو افغان چارواکي بیا دا کوي چې طالبانو په تیرو شپږ ورځو کې ماتې وخوړه او نه توانېدل چې د لخکرګاه ښار ونیسي. په دې لړ کې د بشري حقونو ډلو پر دواړو لورو غږ کړی دی چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړو له سیمو ووځي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
طالبان وای پر لشکرګامو برید نه دی کړی او د هلمند والی وای چې افغان ځواکونو د طالبانو د لشکرګاه د نیولو مخه ونیوله. د هلمند مرکز څخه په نږدې سیمه او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نن شپه ژمه ده چې جګړه روانه ده. د هلمند والی ازادي رډو ته وویل چې د لشکرګاه ښار یو مخ خوندي دی. د نادلی له لوري او د نهر سراج له لوري چې طالبانو برېدونه کړي وو هغه په شاتم بول شوې دي. د ناوی ولسوالی لار له لشکرګاه سره وصل شوې ده او پر بابا جیبه پراخ عملیات وشي. د هلمند والی محمد یاسین زیاته کړه چې رسمي میډیا یو شمېر ترهګرو او القاعده په مرسته طالبانو پر لشکرګاه حمله وکړه.
امی عملی که یا تصمیم سقوط لشکرگاه و ناره داشت
دغه حمله چه دوی کری ده لشکرگاه و ده دی سیمی ده سقوط نیتی در لود ده خدای پا فضل و ده هلمند ده خلق پا ملاتر او ده امنیتی و دفاعی زواکون و ده سخت دفاع پا نتیجه که لشکست سر مخامخ شول.
با دوحه که ده فبروری پا نهویشتمه ده طالبان و امریکا ترمن ده سولی پترون که طالبان و منه لیده چه پر شارونو به حمله نکوی. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستيال احمد الله وسیق ازادي رډو ته وویل چې د پخوا په نسبت په ټول افغانستان کې د جګړې د شدت کچه ټیټه شوې ده او دوی د لشکرګاه د نیولو لپاره عملیات نه دي کړي.
ځینې هغه صاحب چې د دشمن له لوري د ملکی خلکو په کورونو کې د غوی په کشتونو کې دشمن قرارګاوي جوړ کړي وي، د دې په خاطر چې ولسی خلک خپل نورمال حالت ته راوګرځي، په دې خاطر باندې په غوسیمو باندې عملیات تر سره سو او مجاهدین خپل هغه صاحب چې مخکې د یو خاصو ملحوظاتو لامل عقب نشینه کړي او بیرته هغه سیمه له دشمن څخه ونیولې. نور د لشکرګاه پر شار باندې عملیات نه دي تر سره سوي.
د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر ویاندې مریم عطایي ازادي رډو ته وویل چې اکثر بې ځایه شوي ماشومان دي او د جګړې دواړه لوري باید د جګړې قوانینو ته درناوی وکړي.
اولاد نباید در نزدیک مکاتب شفاخورا جوان کودکان
بریدونه باید لشونزه یو سره لروختونون سره او هاگو زیون سره نجده تشتره نیسی چی ماشومانو تپکشی دیر زیان نوری پشونزه یو باید حمله و نیسی چی ده ماشومانو ازدکری گدوری کیجی.
ده بخشن نریوال سازمان هم پری جگلو که ملکیانو تا اندیشنش کاره کرده. ده دی سازمان ده جنوبی آسیا ده برخی رئیس عمر ورایچ پیو بیان که وویل چې وضعیت په لشکرګاه کې د ملکی خلکو لپاره خطرناک دی او ممکن په راتلونکو ورځو کې ناڅاپه ګډوډ شي او په لسګونو سره کسان په خونړۍ جګړې کې ایسار پات شي. ښاغلی وړای زیاته کړه د دې لپاره چې یوه انساني فاجعه رامنځته نه شي باید د جګړې دواړه لوري د ملکیانو حفاظت وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړې له سیمو ووځي.
په هلمند کې د روانې جګړې له تیزیدو سره د افغانستان د دولت د سولې د ملکچي پلاو یو شمېر غړي وایي که چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام وکړي دوی به له خپلو مشرانو سره له صلاح او مشورو وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه ګواښ څومره جدي دی.
متاسفانه چې د افغانستان د سولې خبرې اترې هم په یو ټکنی شکل باندې روانې وي، مثلا د لاسو د لپاره وقفه او بیا بیرته شروع کېدل او دا په دې معنی دي چې یعنې دغه موضوع اته هم جدیت نه درلوده. خو د دې نه زیات طبعا په دې باندې منفي اغېز لا غورځولای شي ځکه خپله په یو ټکنی حالت کې روانې وي. خو تر څنګ د هلمند جګړه بیا یو بل څه ته اشاره ورکوي او هغه دا چې نړیوال په خپلو تصمیمونو کې به د افغانستان لپاره بیا کتنه کوي او دا چې خصوصا د امریکې متحده ایالات چې تر اوسه یې د طالبانو له اړخه چې سم کېدل ځان غلی نیولی و، اما اوس په هلمند کې چې کوم په دغه کې شدت سره جګړه روانه ده، تنها تیره ورځ درې ځلې هوایي ځواکونو د امریکې هوایي ځواکونو د دولت په پلوي هلته حملې کړي، دا په دې معنا ده چې یعنې اوس امریکایان هم طالبانو ته یو نوی هشدار ورکوي، یو نوی اخطاریه ورکوي که چېرته تاسې سم نه شي او د هغه توافق پاڼې خلاف عمل وکړي نو دوی به هم د دولت په پلوي ودرېږي. چې دا په ټوله کې بېرته د نړیوالو پام دې ته اړوي چې بیا کتنه وکړي، نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
آیا وسلوال طالبان به د شخړو د کمیدو لپاره په کور دننه او د نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي، شخړې به فکر کوي چې کمې کړي که وربند ونه کړي؟
تاسو وګورئ، دا د دې لپاره چې افغان لوری هم د خپل موقف نه نه ګرځېده او اخوا ته طالبان په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ ول، دننه په امریکې کې دوه ګونی توپ چې یو طرف یې په نحو د افغان حکومت پلوي کوله او یو ټولګه یې په نحو د طالبانو د تحریک پلوي کوله، دغه خپله زمینه سازي دې ته کوي چې پاکستان په نحو مداخله وکړي او د هلمند جګړه پیل شي تر څو دوی وښيي چې د فشار په واسطه دوی خپل امتیازات هم د امریکې پر متحده ایالات او هم پر افغان حکومت باندې مني. اما اوس موضوع برعکس و، هغه اټکل چې د طالبانو تحریک کړی و هغه چې ونه سو، اوس امریکا مثلا د دو په وړاندې ودېده او که چېرته دا موضوع لا شدت پیدا کړي، دا ګوره تنها د هلمند موضوع نه ده، تیره شپه په بغلان باندې هم ډېره شدیده جګړه پیل شوې ده او لا هم دوام لري تکه توکه، چې نن شپه هم ګمان شته چې لا زیاته شي. نو په نورو ځینو ولایاتو کې هم شته، اما د هلمند موضوع لږ پیچلې وه. نو په دې خاطر دا به نړیوال دې ته اړ باسي چې دوی بیا کتنه وکړي او مجبور دي چې خپل ولس ته ځوابګویه واوسي، نړیوالو ته ځوابګویه واوسي، ځکه صلح په دې معنا نه ده چې امریکا هغه توافق پاڼه امضا کړه نور که دلته هر څه کېږي څوک یې باید پوښتنه ونه کړي، نه په داسې نه ده.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې د خبرونې موضوع ده ان کلیوالي ښځې او د افغانستان سوله. په سوله کې د کلیوالو ښځو حقوق څرنګه خوندي کېدای شي؟ کلیوالي ښځې په دې بهیر کې څرنګه برخه اخیستلی شي؟ ښاري ښځې خو غږ لري، کلیوالي څرنګه؟ تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په هلمند کې د افغان هوایي ځواک د دوو هیلیکوپټرونو د ټکر خبر خپور کړی دی. په دې ولایت کې د دې اونۍ له پیله طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د طالبانو په حملو پسې له یوې اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړه. دلی کالر ورسپانې د امریکا د هوایي ځواک د حملو په اړه لیکلي چې د بریدونه یې د دې لپاره کړي چې طالبانو د سولې د موافقې سرغړونه کړې ده. ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د یوه ویاندوی ډګروال سونی لګیت په قول ویلي چې د هوایي برید د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره په ټکر کې نو، ځکه چې طالبانو په وروستیو حملو د موافقې سرغړونه کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپلې حملې ژر تر ژره ودروي. میلر ویلي دا بریدونه د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف دي او د افغانانو ترمنځ رواني خبرې زیانمنوي. په همدې حال کې ملګرو ملتو په خپل ویبپاڼه کې د دې ادارې د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په قول لیکلي چې د هلمند د جګړو له کبله لسګونه زره بې سایه شوي او روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د دغه دفتر پر اساس د هلمند په څو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا او د غرز کندهار ته په نږدې سیمو کې ګڼ شمېر خلک وروستیو جګړو اغېزمن کړي دي. یور ایش یا ټایمز آنلاین خبرونې د پاکستان له لوري په یو ورځ تر 2000 ډیرو افغانانو ته د ویزو په ورکولو او د دوه هیوادونو په اړیکو کې د شوالي پر تاګلی کنه خبره کړې ده. خبرونه وايي په کابل کې د پاکستان سفارت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 12مه 2950 ویزې افغانانو ته ورکړې چې دا د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې یو بدلون دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې افغانانو ته د ژر ویزو د ورکولو لپاره د پاکستان کنسولګریو ته هم ویل شوی چې خپل کار چټک کړي. د یورو ایشیا ټایمز لیکنې سره سم پاکستان په ورستیو کې له افغانستان سره د سوداګری اړیکو د پراختیا لپاره هم ډیورن کرښې ته نږدې یو شمېر سرحدي بازارونه جوړ کړي دي. همداراز ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته لاړ شي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه له غوړه کې د ورسته افغانستان ته نه دی تللی، خو په ورسته کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس له ده سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شی سیاسي او تجارتي اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼل کیږي. په وچه کې ایثار افغانستان د پاکستان له سمندري بندر څخه نورې نړۍ ته د وارداتو او صادراتو لپاره ګټه اخیستای شي، او پاکستان نه یوازې د افغانستان لاري د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري راکړه ورکړه کولای شي، بلکې افغانستان د پاکستانی تولیداتو لپاره یو ګټور بازار دی. دغه راز پاکستان ډیر اوایت د هغو افغانانو له سفر تر لاسه کولای شي چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې به واورئ چې په نورستان کې پرون ولسی خلکو د روغتیايي کارکوونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ. د روغتیايي کارکوونکو کاري اعتصاب نن 15مې ورځ ته غځېدلی، خو اوس یو نړیواله موضوع. آذربایجان وایي د ارمنستان دننه هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کوي. د ارمنستان بیا دا خبره رد کړې ده، خو دا لومړی ځل دی چې آذربایجان مني د ارمنستان د خاورې دننه سیمې ویشتلې ده. احمد شیبر راپور لري.
آذربایجان د ارمنستان د خاورې دننه د توغندیو د لومړي برید مسؤلیت ومانه. تر دې مخکې دغه دوه هیوادو د ناګورنو قرباغ په متنازع سیمه کې دننه جګړې کولې. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د ارمنستان په کلبچر سیمه کې چې ټول پکې پوځي تاسیسات دي د چهارشنبې په سهار د بلستیک توغندیو دستګاه په توغندیو وویشته. د دغو دوه هیوادو ترمنځ د سپتمبر په 28مه په ناګورنو قرباغ کې سخته جګړه پیل شوه. دواړه هیوادونه د سیمه د خپلې خاورې برخه ګڼي. د ارمنستان د دفاع وزارت بیان شوشان استپانیان وویل چې دوی د آذربایجان خاوره نه ده لاندې کړې. ماسکو چې رشتن بې پورست وتوانېده چې وروسته تر 2 ساعته خبرو آذربایجان او ارمنستان دې ته رامات کړي چې بشر دوستانه اوربند وکړي. یو ځلې بیا د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې دا لانجه باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بیان Дмитрий Песков порун подиара вовел. موش یوازې دومره کولای شو چې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې له اوربند څخه پر سر راړونه اندېښنه ښکاره کړو. فکر کوو چې پوځي حالې ځلې باید ژر تر ژره ودری شي. موږ باید سیاسي حل لارې ته مخه کړو. زموږ پوځي اداره د دې اطلاعاتو څېړنه کوي چې آذربایجان د ارمنستان خاورې وشتلې ده. د ارمنستان خاورې ته د جګړې داخلي دل د دې لپاره د اهمیت ورته چې روسیا ته د هیواد امنیت تشمنه ده. روسیا او ارمنستان له بلاروس، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان سره په یو امنیتي تړون کې شریک دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. مرزیه له کندهار لیکي طالبان د نور سوله وکړي او افغانان د نه وژنې د مسلمانانو وژل ناروا دي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د هلمند په جګړه کې ملکي خلکو ته زیات زیان اوښته او په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي. خلک او حکومت د مرستې نه سپموي. شفیع جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ لیکي د جنگ له دوام څخه له امتیاز اخیستو خلک کرک لري. عزیز زابولای لیکي د سولې د خبرو په جریان کې په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. عبدالعزیز غالب له هلمند لیک باید له جنگ زپلو سره مرسته وشي او لس بیخی په بد حالت کې ده. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې لارې مو راستولي او پیغامونه تل راستوي کور و مو ودان موږ هم درته لولو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونۍ خبرونه مهیروي د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو د غرض به واورې چې په نورستان کې پرون ولسی خلک هم د روغتیايي کارکوونکو له احتساب سره یو ځای شول او یو لارونه وکړ. خو اوس په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرخچي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. په پرونۍ عمومي غونډه کې د تماس ډلو دندو ته دنده وسپارل شوه چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه شروع شي. د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي سټیفانو پونټیکولو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل اور بندې تاوتریخوالي د عاجل کمولو او پر یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې دواړو لورو وکړې چې د تاوتریخوالي په کمولو باندې نظارت وکړي. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره پرلت وهلی چې نن یې درېیمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تېرې میاشت د سړک د غاړې تر یوې 14 وروسته ونیول شول. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وای سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. توغړې چې د او نورو خبرونو تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې لدې چې دو اونۍ زو خبرونو ته وار ورسیږي، په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو او ډاکټرانو د کاري اعتصاب نمو خبرو. په نورستان کې پرون ولسی خلکو هم د روغتیايي کارکونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ. لاریونکوونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د روغتیايي کارکونکو او په دې ولایت کې د روغتیايي کلینیکونو ستونزې هوارې کړي. د دوی په خبره چې په کلینیکونو کې د درملو نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو نه ورکړي ولسونه هم له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو کاري اعتصاب نن 15 ورځې ته وغځېد. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري پرې راپورټ لري.
لارون کوونکو ویل چې مرکزی حکومت ورسره تل د معیاري مور سلوک کوي او د ستونزو حل ته پام نه کوي. د دوی په خبره چې همدا توپیریز چلند دی چې روغتیايي کارکونکو کاري احتساب او دوی لارون ته اړ کړل. د لارون یو تن ګډونوال محمد حسن
د موسته دفتر امون باندې ځاګه را ته تامون لاړو په دغه ماشینې مشته هر څه دوام مشته مریضان زی دي تر راځي د ډاکټر لازم څه دوام نشي دي تر دیږي په جګړه باندې صدابات چې مریض را وری شل زره افغاني زمون خاطر از غریبانان دوه توان نه لري چې څه پیدا کړي.
لارونوالو ویل چې په پارون کې د هېډ پونوم د همکار مؤسسې دفتر وټړلو او کستونزې حل نشي د پارون لار به بند کړي او مظاهرو ته به دوام ورکړي. عبد اللطیف
اخیر اوس ولس مجبور شو ریاست د سیاتامو د نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لار د نورستان بندو ترڅو چې موږ مزمو مشکل د مرکزی ادارې توجه نه کړی دا ادارې ته موږ اعلان ورکړو چې دا انسان د ژوند مسله ده.
د نورستان حکومتي مسولین بیا وايي 15 ورځې پوره کیږي چې په ولایت کې روغتیايي کارکونکو کاری احتساب پیل کړي او دوی د صحي کارکونکو او ولسونو ستونزې د عامه روغتیا وزارت او ولسمشری ماڼۍ ته رسولي، خو کومه مثبته پایله نه دا ورکړي. نو ځکه خلکو سولیز لاریو نو کړ. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی 13 ازادي راډیو ته ویل یو ورځ وړاندې هم د وزارت مسولینو د هېډ مؤسسې مشرانو سره د نورستان د روغتیا ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي.
موږ 13 ورځ بیا خبرو سره وکړې د پرو مؤسسې سره ویل چې لاس روزی می وخت در ناخسته زه په لاس روزو کې ټول کارمندانو ته معاشونه ورکوم کوم ور نکړه ما سره قرارداد پاس لګی نو موږ هم منتظر یو چې څلور ورځې پاتې چې دغه څلور ورځې په جریان کې دوی معاش ورته ورکول شي کنه که ور نکړو دوی سره مو قرارداد پاس خو بل د موسسې سره به قرارداد کیږي او معاش به ورکول کیږي.
هڅه مو وکړه چې د هېډ موسسې مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو په اړیکو نیولو ورسره بریالي نشو. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي او دا 15 ورځ د چی صحی کارکونکو ته د معاشونو او نور امتیازاتو د نه ورکړي او په کلینیکونو کې د درملو د نشتوالي په وجه ډاکټرانو د کاري اعتصاب سره دا ټول روغتیایي مرکزونه تړلي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه هم این هیواد هر کلی کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. دې ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب یا اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا اونۍ په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسول ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب که په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینې امسا یا سپینې لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ دغه خپرونې د دې باعث سي چې افغانان د سپینې امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړسوان څخه کار واخلي چې دوی سپینې امسا لري او نابینایي لري. د سپینې امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړی دی بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1910 میلادي کال کې البته په انګلستان کې یو کس د بکس په نوم یو سپینه امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وشي، خصوصا هغه جوړ او صحتمن خلکو ته دا وشي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1930 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکان یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینې امسا په ارتباط ځینی معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپینې امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1950 میلادي کال کې دغه د سپینې امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ یا دریوري کوي نو کله چې د سپینې امسا خاوندان ویني په بازارونو کې په سرکونو کې دوی باید دغه د سپینې امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موټر ودروي تر څو چې د سپینې امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سړک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سړک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینې امسا کسان یا نابینایان ویني باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي او که د دوی په مخ کې کوم موانع وشتون ولري هغه موانع باید لرې کړي او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپینې امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپینې امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال هغوی د بوډاتوب په مرحله کې دي؟
بالکل. البته دا چې ولې د دې امسا هغه رنګ سپین دی دوه دلایل لري. اول دا چې باید دغه نابینایان د دغه سپینې امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او هغه سره فرق سي. او دویم دلیل دا دی چې خلک باید د لرې څخه وپیژني چې مثلا زموږ څخه څو متره اخوا د یو سپینې امسا کس چې کومک و حمایت ضرورت لري هلته شتون لري.
کرا شو دی ته په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینای له معلولیت سره مخ دي له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې دوی
دقیقا نابینایان هم خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي هم په اجتماع کې هم په ټولنه کې تمدید لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو برنامه تر لاس لاندې لري هغه دا دی چې اول لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو لپاره ځانګړی کتابتون جوړ کړی دی په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي مطالعه وکړي معلومات ترلاسه کړي همدارنګه بل چالش چې دوی لري د استخدام په اړه د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام شي خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا تخایي کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر شي او همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي او معلولین ته دغه حق خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسو د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی په دې کې یوازې کتابونه دي کنه نور څه هم شته دي؟
بالکل په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 1400 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ کو و همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخا خلک داسې فکر کول چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج قشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولینو ستونزه لري، ولی حمایت د معلولینو څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دی چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونو ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي، یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتواني نه دی، نابینایي خپله ناتواني نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څنګه چې مسؤلیت لري ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کی، باید دولت د معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي هغه فرصتونه باید برابر کی.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کوم مسایلو خبره شوه ده، یعنی د کوم حقونو خبره شوه ده کنه؟
مخکمه استاس خدمت عرض وکي چې په دغه قانون کې مثلا واضح لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایي کې تر څو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولای سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید دا دی چې مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښوزي تیرو بیر کې زی و راځي او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه زی و راځي هم عابر دي معمولا تیرو بیر تیریږي. نو کسان چې په پیاده زی او په پښو زی دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره اوژه په اوژه یو معلول روان دی او سپین همسا مالک روان دی نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کمک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر شي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي نو دغه عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ راتګ کې د دوی سره کمک وکړي.
نو یو بله مسله د زده کړو ده، یعنې په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات زلرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نست. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
ډیر زتمن
سلامات وسی. سلامات وسی.
درنو اوریدونکو دا وه د دیونی خبرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سحر سحر په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړاون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغۍ دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوز قور ورته وای، غی سپینیم دی شنم دی.
بکومسی مو کې ځالې جوړوي،
خاصه ځالې خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مون په وطن کې راځي، ډېر ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو، بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کول احمد خان ته مهم سر ورکار کړی دی، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د اکتوبر لسمه چې د میزان د میاشتې له نسمه سره سمون خوړل د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایی ورته مناسبه وي، کافی خواړه پیدا کړي، ځالې د بچو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو کوربه وي.
ځینې مرغان د چې په کال په اولو میاشت کې راځي، ورسره د دې نه چې واوري ختم شوی وي، ځینې مرغان د چې په ګرم وختونو کې راځي. دغه مرغان چې د دې هر یو خپل سیستم سره یو اوږد ساحې ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایچار سوچې پاتې دې ورځ ولمنځل شي. بیا ورسره د 2008 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلق په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت ورنه وسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي، چې له ډلې څخه غیر قانوني ښکار او د عام وګړو لخوا زورول یادولې شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړل د موږ کورم رانیږي. بلبلې بولي تکه زیړه ده، دا د موږ په وطن کې راځي. د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې، عین شی ګاز واري جاله جوړي بیا دوه بچي پکې دیږي. اوس مې کور در لامن کې د کور شاته مې چنارونه وروري کې ډېر جګ دي، هر په سرای بیا په غږی کې جاله جوړيږي. خدای له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
د چ افغانستان ته کوم مهاجر الوتونکي راځي؟ د کابل په کولی اشمت خان کې مو له یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پوښتلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجره مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پوښتلی مو دي چې ولې یې کډواله مرغۍ راایسره کړې ده. ویل یې زخمي ده، الوتلی نه شي، ځکه مې دلته ساتلې.
زیات مرغۍ راځي، سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، سیخپار ورته وایي، دغه مرغۍ راځي. وروسته هغې راځي چمچ په نوم، قشقل راځي، غوټۍ راځي، یو بل غټ غټه مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته وایي. هغه سپینیم دی، شنم دی، بلې مرغۍ دی د چمچنول په نوم، هغه هم راځي دلته. بل رقم مرغۍ دی، خلق ورته هغه وایي، قاضي حسینی وایي، بل نمونه ترتراک دی.
درته وایي چې د دومره مرغانو نمونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوالې راځي، کوم یوه یې ډېره ښایسته ده او د تاسو خپله خوښیږي؟
والله سونه په دوی توره کې ښایسته ده او یو چمچنول ډېره ښایسته ده.
څه ښایست لري؟
وی ګوره، داسې ښکلی رنګ یې د څلور پنځه رنګ یې لري. یو هغه یو نمونه چرکا دی، سوري ورته وایي، ډېره ښکلی معلومیږي. دکه ته وی ګوره، ته یې پر قلم باندې تا رسمي کړې دي په دوربینو کې ګورو.
دا مرغۍ ستاسې ډېر صفات وکړ کنه، څه فکر کوئ دال کوم ځای راځي؟ اصل دي کوم ځای
ده؟ د سایبریا نه، هغه ځای نه راځي. دا مختص افغانستان هم کې لرو، خو مقصد داسې دي دا خو ماجر مرغان د لرې نه راځي، داسې موږ تثبیت کوای نشو. په دا ورسته ټیم کې دوی راځي، زیاته راځي.
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طایر وایي په کډوالو مرغانو سیمه ښکلې وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولی اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلی چې په کولی اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده؟
د کولی اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتاره ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره، د تولید نسل لپاره، او بیا د دې ځینځي سابیریا ته په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي. د غلطه دمکی او یو څو وخت پاتې کیږي، بیرته بیا دې ځینځي نیمه کرے هینتا او غلطه د خپل ځوان مخ ته وړي.
bale د سیمون دلته ګورو په کولی اشمت خان کې ساحه ډیر زیات لوی ده، اته تر دې پورې سترګې کار نه کوي. یعنی یوازې امدا خبر د دې لامل د ساحه غټه د دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنا او د ډیر خپه ناګاده ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټر فال وای، خوراک ورته ماده دی. وبو کې قسمه قسم ابزی ژوند کوي چې هغه نه دغه مهاجر مرغان تغذیه کیږي.
bale مخامخ موږ تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غونډې داتې زینې ورختلې دي. دا راتوي چې دلته څه کوي؟ د مرغانو سایل کوي.
د منګه د کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین وسیله سیونی او اغه ته ټیک مارک ورته کی، د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې چې تا غوراتګ لري.
که څه هم اوس منای د خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري. دغه اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي؟
قاضي حسینی یا د سایبریان کرنسی ورته وای، کولنګ سایبریایي موږ تاسو ورته وای کوتن دا راځي، یا مثال بومی انواع د مرغانو ستا د گنجشکک صورت د دی نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر ندی.
د هغې سرویل مخې چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړې، افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي. ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځالې جوړوي. پام دی اکلمو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي او ته غواښی
ژوند په شیبوکی
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو سواوري د لار له سو درې څل وختم کولم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره د سپډار اساس یې اول ته دی وسی
جغرافیا او د ایکولوژي له نظر منګ وایو دوی هغه صاحب غورکی چې هغه د اقلیم له نظر هغه د خاورې د کیفیت له نظر هغه د ځنګل د اوبو د ټولو طبيعي عناصر له نظر دا یو مناسبه محیط دوی ته وسی
د غزای نمونه را توخلی مثلا مهاجر مرغان چیرته وسی
معمولا د شمالي ولایت څخه کرا شروع کو د امام صاحب ځنګل دی درقد جزیره دی واخان ولسوالی او په خاص توګه د چقمقتین جهیل پاندی شکل د کابل په ولایت کې د کول احمد خان صاحب په غزنی کې دی ولاړ او د ناور دخته انداش دی امونی پوزک او امونی صابری دی فرا او نیمروز په ولایت کې او په دی اواخر کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوې سیمه اعلان کړل هغه په قندار کې د دالی بندو
ولی دغه التون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې
سو عمده عوامل دي یو عوامل دار چې دا خپله د مرغانو هغه خلقت په شکل دی طبیعي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي دوم بیولوژیکی عادت دا چې دوی د خپل تولید مثل او د ژوند تیرول لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی مرغان وژل کیږي که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ
دقیقه خبره ده بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري ګوري موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وسکو همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي لکه ملار نه مهیا کوي د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یو ساحه کله چې د مسؤول صاحب په نوم باندې د کډوال مرغان لپاره ونه ماوله الته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دي کی چې زمنګ د زمکه لاندې اوبه تقویه کی چې بل اخره منتج پدې کیږي چې منګه خې اوبه لاسره وړي ضرورت دي تلرو چې ښه هوا ولرو امغه ځای چې مونږه حفاظت ک هغه په شینوالي کې مونږ په شکل د طبي وساته
عملا د دلکیږي چې مرغان هغه کډوال لیک په خپل د افغانستان دین په ښکار کیږي وای کوم جریمه نسته
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی دا چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد په کې پیژمنه شوې دي بر علاوه لدینه خوشبختانه تیر او څلور میاشتې کې د جادماب رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 15 کلو لپاره بند یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخت پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادماب رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکارا ډول سرغړاونه ده
ډیر زیات مننه
منن هل تاسو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نخلوي اوږده سفرونه کوي سرحدونه نه پیژني ښکار کول او په قفس کې بندي د لاغو سر لوی ظلم دی نو پریک دی چې هسکو هسکو څوک ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری
لزلم یو الله خبر ده
نظر میو کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما دس نصیب کو خدایا زما دس نصیب کو خدایا ہم زولے گلش گلش میں گھٹے وہ رندے وہم وہم پڑا جان ماں تندے وہم وہم پڑا جان خلق کرم نیم نیم ل جانا